Radio.
سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو د خبري مجلې ته موزه صفي الله ستانګ زای خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي چې سمدستي پر غزه بمبار ودروي دا ورسته له هغه چې حماس د يرغمل شو کسانو د خوشی کولو او د جګړې د پاتره سولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینی برخې ومنلې ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکې تروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید سمدلاسه په غزه بمباري ودروي ترڅو موږ يرغمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشی کړو یو شمیر افغان خبريالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی د بند پر مال جبري اعترافونه تړ کړي د خبريالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په خستلو هڅه کوي پر رسنیو فشار راولي او د خبريالانو فعالیتونه محدود کړي سرګندونې داسې مال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبريال د اعتراف ویډیو خبره شوې چې دا مال د طالبانو تر په بند کې دی د هند بهرنی چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 باید د طالبانو د بهرنی چارو د وزیر امیر خان متقی کوربوي دغه وزارت ویان راندیر جسوال پرون په خبری کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه بیان یاد کړ چې په اساس متقی ته د هند دغه سفر معافیت ورکړل شوی د طالبانو د بهرنی چارو وزیر او ګڼ نور لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفری بندیزونو په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو دغه سفری بندیز په معافیت سره بهر تلای شي د هند بهرنی چارو وزارت ویان هم درځیا تا کړه هندي چارواکي له طالب چارو سره په تماس کې دي او هند لا افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي هغه د بیلګې په توګه له زلزله زپولوس افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه وی ویل په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نورې محمولې هم د چابهار لارې افغانستان ته واستولې او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دویمه شلوارو لوبه کې هم بنگلاديش څخه ماته وخوړه د لوبه په شارجه کې وشوه افغان لوبډلې یو سلاته سلوک منډي او هدف ورکړې او خو بنگلاديشي لوبغاړو د شلم اوور په لومړي بال سره پوره کړ او لوبه د دوو وکټو په توپیر وګټله افغانستان اولنې لوبه هم د پنځمې پورز بایله لیوا ته مده درېمه شلوري زلوبه د یکشمې پورز تر سره شي خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورتلای شي د خبرونه الته هم شته ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي سمدستي پر غزه بمبار ودروي دا ورسته له هغه چې حماس ومنله يرغمل شوی کسان به خوشی کړي یو شمیر افغان خبريالان چې د طالبانو د حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی جبري اعتراف تړ کړی وو یو شمیر افغانان وایي د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو لپاره کې دوه ورسته د خوړو او سونګ توکو به لوړې شوې دي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي چې سمدستي پر غزه بمبار ودروي دا ورسره له هغه چې حماس د يرغمل شو کسانو د خوشی کولو او د جګړې د پاتره سولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینی برخې ومنلې ولسمشر ترامپ خپل ټولنیز شبکې تروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید سمدلاسه په غزه بمبار ودروي ترڅو موږ يرغمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشی کړو هغه زیاته کړې موږ ورده مخه د جزئیات په اړه بحث کوو چې سره کار پیوشي دا یوازې د غزه په اړه نه ده دا په منځني ختیځ کې سولې د چې لړۍ مودی لټکیږي که څه هم حماس چې امریکا او اروپا یې ترګرډاله بولی د ترامپ د شلمادیز وړاندیز ځینی برخې د جمعې په مخام ومنلې خو لای د وسلو د کې خودو په اړه څه نه دی ویلي د ترامپ د سولې په تړون کې راغلی و چې حماس باید ټول يرغمل شوی کسان خوشی او وسلې په ځمکه پرېږدي تر څنګه باید واک ټکنوکراتانو ته پرېږدي په ځواب کې اسرائیلي ځواکونه بریدونه دروي ځواکونه له غزي وزي او د غزي د ودانولو لپاره به هڅه کوي ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړی چې که حماس تر یک شنبه ځوابونه وایي بد عواقب به ولري د امریکا ولسمشر تیرونه سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی او تر هغه وروسته د سولې طرح وړاندې کړې اخو بیا له غزې د رویټرز د راپور په اساس د حماس تر اعلان وروسته هم اسرائیلي ځواکونه خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړ په غزا کې لکتر لګا او یا کسان یوازې د جمعې پورس په بریدونه کې وژل شوې لکه چې د 2023 کال د اکتوبر په ومه حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ او په یو ورځ یې څه باندې 1200 اسرائیلیان مړه او 2500 نور یې غمل کړل د اسرائیل پراخ بریدونه په غزا تړانګه پیل شول تر دې دمه څه باندې شپږ شپېته زره کسان په غزه کې وژل شوي، لویه برخه یې ملکیان او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیلو د پراخو بریدو په غبرګون د اروپا ګڼو هیوادونو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د فلسطین دولت په رسمیت وپېژاند. رویټرز لیکلي په نړیواله کچه د اسرائیلو لا منځوي کېدو ته په کتو د امریکا ولسمشر هڅې زیاتې کړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ترامپ یو مفصل ویډیوی بیان کې دا غوی وادو مننه کړي چې د غزې د سولې لپاره هر کله کړي دي او په دې برخه کې مرستې کړي دي. زه غواړم د هغو هیوادونو مننه وکړم چې ما سره د دې مسلې رانغاړلو کې مرسته وکړه. قطر، ترکیه، سعودي عربستان، مصر، اردن او ډیر نور خلکو هم سخته مبارزه وکړه. دا یو لوی ورځ ده. ګورو به چې څنګه کار ورکوي. موږ باید ورستۍ خبره ښه پخه کړو. تر ټولو مهمه دا چې زه په تمه یم یرغمل شوي کسان خپل کورنیو میندو پلرو ته راستانه شي، او ځینې یرغمل هم متاسفانه په کومو شرایطو کې چې وی دی راوړل شي، ځکه مین دی پلرونه هغه مر ورته پته مدي لکه چې هغه ځوان سړی او ځوانې خځې چې کله ژوند دی. نو زه یوازې غواړم تاسو ته خبر درکړم چې دا یو ډیره ځانګړې ورځ ده. شاید لډیرو اړخو به ساري وي، مګر له تاسو مننه او له هغو ټولو غوړه هیوادو څخه مننه چې مرسته وکړه. موږ سره ډیره مرسته وشوه. ټول د دې جګړې د پاتره سیدو او په منځني ختیځ کې د سولې د لیدلو لپاره یو غاغو او موږ یې تر لاسه کول ته ډیر نږدې یو. له تاسو ټولو څخه مننه او له هر چا سره به عادلانه چلند وشي.
You all and everybody will be treated fairly.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي طالبانو دوی د بند پر مهال د جبري اعتراف ته اړ کړي. دغه خبریالانو ازادي روډ سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو هڅه کوي، پر رسنیو فشار راولي او د ژورنالیستانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونې داسې مال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مال د طالبانو بند کې دی. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري لرله. خود رسنیو د ملاتړ یو شمیر سازمانو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د مهدی انصاری د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمیر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري طرفونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبریالان له کار کولو منع کړي. یوې خبریالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوې خو د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې دوی پر ضد مو تبلیغ کوه.
طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد مو تبلیغ کوه. رواني او فزیکي فشارونه دومره زیات و چې ډیری کسان مجبوریدل هغه خبرې وکړي چې هڅه نه وکړي. هغه ځار کړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کې لیکل سوي و مالی وی بهرنۍ رسنۍ سره کار کړای. هلدا چې ما هیڅ کله لکومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نه وکړای.
یو بل خبريال چې دا موږ غوښتل نو موږ غږی په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه. سره لدې چې له یو کورنۍ ورسپارنې سره کار کوو، طالبانو بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونی و او روسي د جبري طرف کولو ته اړ کړ. دغه خبريالان زیات وی چې دغه جبري طرفونو خبرول نه واسي د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبرې د دوی کورنۍ حمله ګواخ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونه داسې مهال دی چې د افغان خبريال مهدي انصاري چې د تیر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچی په سیمه کې نیول شوی او د طالبانو لومړی محکمه د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی دی، طرف یو تازه ویډیو پراخ برګونو نه پاره ولیدي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدي انصاري له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدي انصاري جبري طرف اخیستل او خپرول له قضایي اصولو او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه بلیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دغه کار د عدالتانه محاکمه له اصولو او د دغه خبریال له حقونو ښکارا سرغړونه بولی او غندی دا ورځ پلیتا د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهیر یو برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدي خطر رامنځته کوي
او حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه.
نو مغولی زیاده کرد چه در محل تلگش پک خبریالان در کابل، غزنی و پروان به ولایتونو که در طالبانو پا بند کدی او در طالبانو لحکومت و غوختل چجر در جره طول بندی خبریالان خوشی کدی. در افغانستان در رسنی و دملتر سازمانم در پنجشنبه پا ورز اکتوبر پا دوهمه پا یو اعلام یکی در طالبانو در کار در بشری حقونو در بیان نزادی او در خبریالانو در خوندی توب در سلخ کار نقص بللی او در مهدی انصاری او نور بندی خبریالانو در بشرت و جر تجر خوشی که دو غوخته نه کرده. پیلام یکی در غشند بشری حقونو لملاتر و بنسرتون و نریوالو سازمانو ناو در رسنی و در خپل وکیل ملاتر و در و غوختی چه در افغانستان در خبریالانو در بیزاینی و نو در دوی پرورانی در فشارون و ونه در جبری اطرافونو در اخیستولو در پای ترسی دوله پاره بیردنی و جدی اقدامات وکلی. حتی موکرا پا دیاره در طالبان و حکومت نظر هم مخلو خواین یا زبیولا مجاهد در ازادی راژیو پختونو تزواب بر نکر. خود طالبان و تل ویلی چه در اسلامی شریعت و ملی گردو پا چوکارت که در رسنیو او خبریالان و ملاتر تشمندی او هیچ خبریال در خبر رسنیز فعالیت لعمل نده نیول شوی. حقیده چه تل در خبریالان و در بیان در ازادی و بشری قنو در ملاتر سازمانون و لخوارد شویده.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوری.
یوشمیر افغانان وایي د اته څلوېښتو ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو له پرېکېدو وروسته د خوړو او سونګ توکو بیې هم لوړې شوې. دوی وایي سره له دې چې اوس د خوراکي توکو بیې بیرته نورمال حالت ته راغلي، خو د تیلو او ګازو بیې بیرته نه دي راښکته شوي. که څه هم چارواکي د خوراکي توکو د لوړوالي خبره ردوي، خو دا تاییدوي چې د تیلو او ګازو بیې په دې موده کې لوړې شوې. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې په دغه هیواد کې د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو په درې ورځني بندښت سره د خوراکي او سون توکو بیې لوړې سوې وې چې ځینې یې لا هم نه دي ښکته سوي. د کابل ښار د خیرخانې سیمې یو اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
سی را چون ارتباط قطع بود که اصلا امرای جهان خارج یا ارتباط نداشت و مثلا نرخ به مرزا و یا در تمام اجناس بلند
زد. دیل پرا چه نرهی سر مکمل ارتباط قطع و در هر سبه دیر لوری شد بی؟ هیچ سوک در بازار لبه یا خبر نو. هر چه چه هر سوم رز رو و توکی پلورل. مخی خوره بوری چوار لسه و دیرش افغانی و. چه انترنت پری و پینزل لسه و شل افغانی شوی و. دوری جوی و بوری مخی 2250 افغانی و خو روستا 2400 افغانی شوی وی یو من بوره مخی 315 افغانی و بیا 440 افغانی شوی و هر سکی هم دومره لوڑوالی را غلی و اوز بیر تا بایی چی شوی خود دا یو کلو گازو بایی چی 350 و اوز پیتا دا او تیل هم مخی یو لیتر 15 افغانی و اوز واوی افغانی دی.
د کابل ښار د شاه شهید سیمې اوسیدونکی مومن خان هم ورته خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل چې ور له مخې د ډیری خلکو اقتصادي وضعیت بد دی او په خبره یې آن د خوراکي او سون توکو د بیو یو ورځنی لوړوالی هم خلک سخت څپي.
د انټرنیټ همدارنګ د مخابراتي شبکو قطع کېدو سره چې تڅوري ساته دوام کړ موږ همدارنګ نورو ټولو وطنوالو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه واوښتو. په تېرو درې ورځو کې د خوراکي توکو او سون توکو بیې په افغانستان کې په چټکۍ سره لوړې شوې. په بازار کې به مخکې د وړو بورۍ په دیارلس نیم سوه کېده، نو په دې دوه درې ورځو کې نرخونه 1400 افغانو ته ختلي وي. ګاز به مخکې په 500 افغانو نو دا اویا ته ختلې وه. همدارنګه د پټرول یو لیټر بیا 350 افغانۍ وه چې اتا اویا ته ختلې وه. نو په مختلفو ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو کې 200 2500 افغانۍ لړواله راغلی و.
دا خلک غوښتنه کوي چې د هیواد اوسنی اقتصادي حالاتو ته په کتو باید د دې ډول پریکړو په اړه جدي غور وسي او په بازارونو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرول کړل سي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې ورته اقدامات کولای سي یو ځل بیا بازارونه ګډوډ کړي او د افغانستان اقتصادي بې ثباتي لا پسې ژوره کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي او د افغانستان د کسبګرو او د دوکاندارانو خونه په یاد موده کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي خبره رادوي، خو وایي چې د ګازو او تیلو په بیو کې لوړوالی راغلی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د کابل د سون توکو د ټولنې مشر امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل
انټرنیټ بندیدو یوازې پر ګازو یو څه اغیز کړی چې مخکې یو کیلو 55 افغانۍ وو، خو اوس 50 افغانۍ دی، خو د نورو بازار نورمال حالت کې دی. زموږ د سونګټوکو د بیو د لوړوالي یو ستونزه چې دا هغه دا چې تر اوسه پورې له پکتیا او هغه لور ته نورو سیمو نه لرګي راخوشي کړل شوي نه دي، او سوداګرو او خلکو د تیر کال سونګټوکي ذخیره کړي او احتکار یې کړی دی. مارکیټ ته یې نه باسي چې د سوداګرو د احتکار له امله د همدې سونګټوکو
د طالبانو حکومت د سپتمبر په 9 د 3 ورځو لپاره نوري فایبر او ټول انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو، چې په دې سره په افغانستان کې بانکي سیستمونه د حوالو راکړ ورکړه، الوتنې او د ټولو دفترونو چارې له ګډوډیو سره مخ شوې وې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په شپه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د حکومت لخوا له هیڅ ډول وضاحت پرته په افغانستان کې د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د انټرنیټ په پریکولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ شو. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کړی، خو ویلي دي بندېدو یې د غیواد پر اقتصادي ثبات د ښځو نجونو او ټولو افغانانو پر جدي وضعیت د بیان ازادۍ معلوماتو ته د لاسرسي او آن په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغېز کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبري اعلان ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کوي، خو زیاته
کړه
د پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان میرمنو او نجونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي.
ښاغلي دوجاریک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هېواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړي وي. دوجاریک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندویه رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. له دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
ټول خلک د ګرم ستونزو سره مخ وو، خصوصا
شنو زلزلہ زپلوس موتا امر سندیان درس هجمنا چې دوی ټول کمیونیکیشن باندې مخابراتو اړیکو باندې دي تیر شپه چې په کونړ کې باران شوی او د باران له وجې نه ځینې خدمتونه نه نه شوي دا چې تا انټرنیټ او خبرتیا شبکو کار نه کوي دا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دا شپه د تمت نه کوم نه وړي خلکو باندې ځکه چې ته یو یو روس څوک نه دی چې له صحت مند اوسي ستا په سیمه باندې اوبه روان دي او ستا واکسین دې سي او د کوونکي
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي خو ډیری افغانان د بیا بندیدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
داسې درې ورځې انټرنیټونه بند وو مونږ په ډیرو لویو ستونزو کې وو مونږ د داسې رسنیو له لارې چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو چې مونږ ته پیسې پکار وي صادرات بند وو واردات بند وو پروازونه بند وو جنازو کې شرکت نه ده کړی مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کیدای شي بیا انټرنیټونه بند شي 99% دې مونږ هر څه سلب شوي دي د مونږ ازادي د مونږ خبرې د مونږ کاروبار د مونږ ژوند دغه 1% مونږ تراپاتې او چې هغه هم دغه د انټرنیټ له لارې نه و دا هم په دا درې ورځو کې بند و.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې سوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې ګمرکي چارو د هوایي شرکتونو په فعالیتونو سوداګرۍ وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په څو ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامو د اجرا کولو لپاره کاناډا ته لاړ شي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته ویل دوی به په تورنټو کې په فستیوال کې لګډون سره بیره څو کنسرتونه ترسره کړي. په کاناډا کې میشته یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق دي او خامخا به د هنري پروګرامو ته ورځي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس پنځمې ازادي راډیو ته وویل د دوی د ځوانانو ارکستر به په څو ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فستیوال کې لګډون سربېره څو کنسرتونه هم ورکړي.
په یو فیسټیوال کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي او له دغه لوی کنسرت نه سربیره چې په اومنیټې لرو موږ په ځینو پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم خپل پروګرامونه لرو چې په ټوله کې به په کاناډا کې څلور کنسرتونه ولرو.
د نوموړي په خبره د دې هنري ډلې په ترکیب کې 55 سندرغاړي او موسیقي غاوونکي هم جنې او هلوکان شامل دي. ښاغلی سرمز زیاته کړه چې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په څو ښارونو کې د کنسرتونو سربیره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فستیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتې سوري او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل
ډیره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقۍ د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورځو.
د افغانستان د موسیقۍ د ډلې راتلو خبر شو ډېر په تمه وو. زه او دوستان مې خبر شو نو ټکټونه به واخلو او لیدو ته به ورشو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوره هیڅ په 2021 کال له افغانستانه وبتل او پرتګال ته ولېږدول شول. هلته یې په جلاوطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو، لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي له خپل هیواده راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولې دي، چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420301.
او د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي د سیمې اوسیدونکو په یاد سیمه کې د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په خوایي سیمې ته سروې ډلې ورغلي وي او د یادو مسلکي کسانو د معلوماتو پر بنسټ د دې سیمې اوبو د کافي برېښنا د تولید او د پراخو کرنیزو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري. جزئیات له نجیب الله الو خیل اورو.
دا د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریز له غرونو بهیدونکو دایمي اوبو دي چې اوسیدونکو د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند د جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال د دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزي اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل:
امید دلته د دیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده. په دې سره زیات خلک مصرفيږي، اقتصادي مشکلات حل کیږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې برق وي د بور پاسه د کارخانه جوړيږي، سړیت خلک مصرفيږي چې دا کچره دا کار وشي دا غټه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکو زیاتوي سره لدی چې سیمه کې پریمان او بشته، خو بیا هم د اوبو د بند نشتون لکبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیرې فصلونه له تندې ځای کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي محمد کبیر وویل:
دا خو یو لوی دیم دی، دا کله وټړل شي صح کول ته پکته نیمګ دې کوټه مونته کې ټول فصلینه خاتو شول. کله دا دیم وټړل شي خاص کر د نریزي منطقه ته نه بلکې د تنۍ ټول منطقه ته دغه غاټه رسیدي.
د نریزي سیمې قومي مخاوره موایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو ولسوالۍ اوسیدونکو ته په غاټه تمام شي. یو بل ځای اوسیدونکو ملک میراجب خان وویل:
کدا ډیم وټړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته غاټه رسیدي بلکې په څنګ کې مصر د مندزه اسماعیل خیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دغه غاټه رسیدي کدی بیدو کدی برک دو داند میخ چمرا پیگر کڑای دا یا تسرا کام پوی خال کنا میخ پختنا کڑی دو نه دیری گاٹا دم رزیوتا دو چه میگی بالکل اغه نوی نه دغه بدل گاٹا نوی نه.
بلوری تا زوی مسئولین وای د نریزه د بند جوړیدو ارتیای له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او دوی د جوړیدو د بودیجه منظوري دو ته په تمه دي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل:
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزه سیمه کې د اوبو لوی چیک ډیم چې د خوست ولایت د اوبو انرژي ریاست بلوری ابتدایی سروی په 401 کال کې ترسره شوی او مرکز ته لیږدول شوی ده. یاد چک ډیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی، هر کله چې بودیجه ورته ځانګړې شوه انشاءالله چې عملي کارونه به پیل کړي.
یاد دی وی د اوبو او انرژي زوی مسؤلینو او د دې برخه متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمه داسيدي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډیره برخه ضایع کیږي او کار باندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډیره د برېښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبو له اړخه پر ځان بسیا شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یم دمه چې زمرد مساکله ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ور اچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خور کشتر مشرانو پر ورسید دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډېر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډېر زیات دی، خلک ډېر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډېر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا هغه خپل دوا سره مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجې څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړي، ځکه هغه خلک ډېر دي، اجدهام ډېر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاس دي، دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دی بدل شوی.
ستاسو پیغام